سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله سنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوهې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر روانې مبارزې خبرې کړې. دغه وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي فیصل بن عبدالله آل حنزاب دا خبرې د همدغو هیوادو له استازو سره په جلا جلا کتنو کې کړي. خبر پاڼه کې د داعش د اوسني ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څېړونکو او چارواکو د تېرې نومبر میاشت په 14 وویل داعش اوسمهال په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې پخوا ته په کتو کمزوری شوه. دوی دا څرګندونی د پاریس د خونړي برید په لسمه کلیزه کې وکړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه ووژل. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي بې وزلي او خوارځواکي په افغانستان کې زیاته شوې او دغه وضعیت د ژمي په میاشتو کې لا پسې حالات بدتروي. هغه دا خبره له الجزیرې ټلویزیون سره په دوحه کې په یو مرکه کې کړې چې پرون خبره شوې ده. ښاغلی اسکاو ویلی دی چې د WFP نږدې نیمایي بودیجه کمه شوې ده چې له امله یې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي دي. د هغه په خبره WFP مخکې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو سره مرستې کولې، خو اوس د بودیجې د کمښت په خاطر دغه اندازه 2 میلیونه ته راکمه شوې ده. د جرمنی په فرانکفورت کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او ملي ډیالوګ یې یوه جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبرپاڼې پرون ماښام ازادي راډیو ته رسېدلې. د دوی د خبرپاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بېلابېل نظرونه او غږونه وانهورېدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسېدلی. طالبان وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بېلابېل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه لندن ته لاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو فرانسې، جرمني او ایتالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر 3 ورځنۍ خبرو وروسته پلان شوي. که څه هم دواړو لورو دا خبرې مثبتې بللي، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپله وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجره او د هغه محیط پیژنو چې د حجره په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجره جوړښت و پیژندې، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجره داخل ته او د حجره بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. سمجا ستاسې درس چې دی هغه د 2 صفحې څخه تر 4 صفحې پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیری هغه د ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په 2 ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی دا موږ وایو کله چې دوی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په 2 ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی دا د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. پدې کچې نه مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کم او مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره چې کوم محلول اوسې هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د سوماتا په دوی چې کوم سوري وجود لري د ستوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دی تر اوبو او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري، نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي چې په دې سره موږ وایو دی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په غذای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي و هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنی وګورئ نفوذ تېرېدونکی ته وایي او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل له دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د په دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ په دې څخه د اوبو مالیکولونه چې دی هغه نه ستیریدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي، چې دې ته موږ د څه عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري، چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دوی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت چې دی ډېر دی، چې دغه فشار چې کله پر دوی باندې وایي دې چې دا فشار د چپ نامه سره دی د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی. او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي، په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کړي او د اوزموسس عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره دیږي چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملېږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه رازو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چکې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کېدی نه چوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولیز دیوال لري چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چوي نه. دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کېږي او تازه پاتې کېږي. د دوی دغه سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چوي نه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کېږي او د تازه والي په حالت پاتې کېږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شیې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کېږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټوله د اوزموسس عملیه په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي یې هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه شولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیه چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دی کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کېږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغو ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دی هغه دوې مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس او بل یې اگزوسایتوسس. اندوسایتوسس، اندو په معنا د داخلیدو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوذ په دې له لارې و حجرې ته چې کېږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کېږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کېږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجره و داخل تزه لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایټس دا غټ مالیکولونه راځي دغه الفافا په د حجره شاته په سر کې جوړیږي یو خالیګا جوړیږي د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کم مالیکولونه چې د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الفافا بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دوی ولاړ سي هغو برخو ته دوی ځان رسي او بل چې دي پینوسایتوسس چې دي هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه څه کیږي د حجرې و داخل ته ځي چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الفافا بندیږي او دغه الفافا چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي او بل چې دی اکزوسایتوسس دی هغه هم عیني مرحله سرته رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې چې څه ترکیب کړل سي باید حجره مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اکزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا ته چې کله ځان ورسیږي دغه الفافا خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اکزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی سر اکزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه نو اکزوسایتوسس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه میوسس څه ډول یوه عملیه ده او درېمه پوښتنه د پینوسایتوسس او فاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي و څلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاد درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنترومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېری وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي هغه یو ده رنگ نلیدل دی او بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو. تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی دا عموما دغه کسان چې دی یا خونویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي. چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده
په نارینه وو کې زیات ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کېږي. چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کوي، دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کېږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کېږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل شي، باید پکې معلوم شي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه را انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټېږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ، یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي. چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دې ته موږ چې وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرتي، چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولي جینونه دی. یعنې د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله غواړي دغه خواص انتقال. که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي، یعنی مختلف جلدونه وجود لري، چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده، چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چرکي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري، چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نه سي، په دوام نسل کې چکې راښکاره کېږي، چې دا د جینیټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي، چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تېرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي، په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینیټکس کې د دوی په جینو جینوم کې وجود ولري کیدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ شي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونکو په صحیح ډول سره زده کړي وو سی او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي وو سی. تاسو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینیټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لیږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري؟ ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده حقوقی هم په مثال مایوب اوسی. همدارنګ مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي، تغییر ورکوي، خو دا فینوټایپ کې دی. په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو او درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپیریال پر دې باندې تاثیر نه سي اچولی. یا که چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه چې کیږي جینیټکس له لارې د ارثي خواصو د لارې انتقالیږي، هغه په څه شي پورې د مثال په چاپیریال پورې هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دوی خپل دغه کوم فینوټایپ چې دی تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وخوري، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی. دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري. دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکل د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډېرو شیانو نه چې هغه ثابت واوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي، مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي.
دا وز موږ تاسو ته نن ورځې موضوع ان شاء الله چې موضوع خپل ځان سره نوٹ کړی وو سی او په صحیح ډول خپل موضوع شډه وسه زده کړئ. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستنو کې درته ویلي وو، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوٹ کړئ او خپل ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمونه واخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا وز موږ د نن موضوع. تر بل وخت پوری د الله مو مرسه. د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. د ازادي ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو اوپیژند، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډیره مننه تکل صاحب. لومړی خو تاسو مننه چې زه د خبرونه ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږیدلی یم، جهتو ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفه بارسه کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچه شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستلې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین، یعنې بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مراځمه سمندر صاحب. زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي. راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې. نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکل خو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی. زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږیدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي. نو زه یو دېرش کلن یم تکل.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست؟ هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستئ، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او که ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وي د تړې سره په ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وي. اما زه چې دا د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه زه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي. او د دې فرصتونو که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېرته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه. او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
او خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره د ټولګي معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق وه، همدارنګه د موږ او تاسو په دو کلي کې ډېر ښه مشران وو په هغه وخت کې، هووس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق وه، موږ یې همېش هڅولو. حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي کې موږ په دې باندې پوه شو، دوی موږ ته دغه ذهنیت راکړی وه چې که تاسو دولسم سیم نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې، یعنی موږ کوښښ کوه چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم. همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سیم پورې په مغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست، ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسب. همداسې وه په هغه وخت کې، یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه په دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسب چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته. حتی د هغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله، او الیکاین په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل. حتی اقتصادي وضعیت د کورنیو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه، او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده. د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده، د یولسم سیم د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب وه، او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو. نو دا موږ باید هر څه حس کړي وای. نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو. بالکل
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړي دوهم دریم ټولګي کې در سره وو، د دریو یې نومونه یې البته مراته اخلی، مګر راته ووایي چې هغوی اوس چیرته دي او څه کوي. د ژوند په اړه یې راته ووایاست چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی، هغو هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود؟
تکلسو زه د ټولګي د هغه مې چې وو اکسپشن مې چې وو په حساب زه چې د هغه په اړه فکر کوم، او د کومو سره چې اړیکه لرم. په سیم کې زه اول نمره وم، د موږ د سیم هغه دوهم نمره ډېر لایق وه. اوس په امریکا کې به د طب په برخه کې تخصص کوي، یعنی د هغه هم ډېر ښې نمرې اخیستې او لایق وه. په همدې شکل دریم نمره او څلورم نمره، یعنی دوی د ماسترۍ تر سطحې پورې دوی اوس زده کړې کړي دي. نو داسې کسان هم وو چې مثلا دوی ښې نمرې نه درلودې، اما دوی زه فکر کوم ښه تجارتونه لري. اما له بده مرغه زه د هغه پخوانیو ټولګیوالو سره په اړیکه کې نه یم پاتې شوی، ځکه د ما آخر کال لوړه لیسه یا عالي لیسه مې په حساب په کابل ولایت کې لوستې وه. او د ډېرو ټولګیوالو سره زه ځکه
نه د کلي د ماشومتوب د دورې چې په جومات کې مو درس ورسره ویل، یا په لومړني ښوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ورسره وی، د هغو په باب راته ووایه. درې کسه
بالکل زه د هماغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینري لوستې ده، او که پرمختګ دې زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی. اما دا چې ټولګیوالم د ما په زړه دي چې دغه جمله نه زده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې اقدموز او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاری ونه کړه، اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نشول، اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی، اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي، ځکه دوی د کانکور د ازموینې دپاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري. اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو، نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو. زه د کلی نه چې ښار ته راغلم، په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل، که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانخیسته، خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړه چې هماغه محصلینو سطحې ته د ځان ورسوم.
مننه. اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته. تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل، وروسته په کومو برخو کې مو د مستری سندونه ترلاسه کړل؟
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، چې مخکې ما وویل دولسم یولسم سن پورې په هغه کلي کې وي، او دولسم سن مې په کابل کې لوستی، او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه، د لوړو زده کړو وزارت خانه، هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې وي، او بل هم د لیسې دورې، یعنی د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه.
د درې وروستیو کلونو
دقیقا هم داسې وه، د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه. په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله، د فیصدۍ په حساب باندې، نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو. بیا زه هندوستان ته ولاړم، د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی، د دې په څنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې، دلته یو ډېر غټ دولتي پوهنتون شته دی، د هند د لاسو ښو پوهنتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک که رښتیا ووایم د ساختماني انجینرۍ سره و، ځکه په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلې وه، په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوې ډېرې کمې وې، خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو، هند ته ناوخته موږ تللي وو، نو د موږ سره بله چاره نه وه، وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته، بیا ډک شوي دي. نو په هماغه وخت کې موږ ته وړاندیز دغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو، نو هماغه ما ومنله. بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې، تلور کولم د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله، په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو، په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د ای او بي او د ته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم، هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخې، ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي، نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکل څو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکل څو که وایم، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چیفترونه، یعنی تقریبا که ووایم کم و، دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ماته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت د ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم، په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پوهنتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم، خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترای اداره کې یو پسته ثبت نام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ونشو کولی شاید خبرې وکړو. د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټ لیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکل څوک دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دری کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژي په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
په
خوده مستقله اداره وه او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسوب نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زر تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شو. دغه نه وروسته د سرپرست امیر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پاس پورې زه ومالته. او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبت نام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې دا هغه هم یو څه اوږده قصه وه. درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغزه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې. موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو
تقریبا 60 نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوای کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مره پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماسترۍ یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړو، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماسترۍ هلته شروع کړه. استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې د پخه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و تکل سوک چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستري تکمیل نه شوه،
ماستري هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکل سوک اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې د بانکو مسائل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه و چې زه یو څه ناروغه شوم او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر بیر ناوخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاریم نه اخیستله، شاید ما همکاران په برګ واوري. ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کوه. او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه و د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوی فریکونسي تر رادیوګانې په هغه باندې خبرونه کوله، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې ترځه کېدل په هغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم چې د ډاکټر سره مشوره وکړه وایي چې څه کار کوي. ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل سو. زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوی وه چې د تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه ومه، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدمه او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2000 کال کې سویس هېواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته ته راغلی ومه رسمي سفرو باندې، اما بیرته به هیواد تستون شوم. بیرو کسان ما تمشویره ده را که ولی تاسو به هر کی پاتی شاید او تاسو ده فرصت یه نراد بی و ده خبر ما هیچ کلا نمانالا بی سویس و جرمنی بی ده طول سفرونه ده بیرته هیواد تطلال ایمه. نو آغا کتسی بیری وگدی بیزی نو وگده و بیانو فرصت بل پی ساب آغا دی ما پا جوند که چیو فرصت و هم تون زیبه چیو نوی چپتر را خلاص شو. آغا ده و چی ما ده ایتالی دیو پانتونه داخله تر لاسکره او د یو سمستر لپاره یې مشروطه ماته بورسې را کړې وه. د دوی شرط دا وه چې په لومړي سمستر کې که په ښې نمرې واخیستې نو ته کولی شې چې دغه بورسې د دوهم سمستر لپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سوک بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره په 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسې دوه سمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سمستر لپاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه داغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم. او ایټالیایي ژبه مې ښه زده نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هېوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و، ځکه هغه 15 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماستري کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي و د ما سره کومک وکړه چې دغه ماستري زه په اسانه توګه مخکې یسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو. د پولر نما وختل چې د پروګرام لګنورم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما اخر سمستر او د ماسترای تیزس پاتې وو. د مې په جرمني کې یو پانتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2020 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترای تیزس دفاع کړ او ماسترای مې ختم شو.
ورسته به د هم راته وایست چې عملا د اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مل کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي؟
تکال صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما اظهار هغه ده چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم، هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی، چلی وضعیت دی، او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
اوخه مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي، یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لکه به واضح وغږیږو کنه؟
تکاسو بالکل زه موافق یم که موږ واضح ونه غږیږو. د ما په نظر باندې د ستونزې اصلي ریښې موږ نشو راپلټلی، او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي، د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکاسو دا پوښتنه درته ځوابوم، خو د پوښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي، اماده چې څنګه د خطر ته سوق شي او سوق شوي وای. زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده، او دا چې تصویر څه دی د نړۍ، د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هیواد یو، او بالکل وروسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې په موږ باندې جګړې تپل شوي دي، یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي، یا ستونزې دي په هیواد کې، یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم هم په مکتب کې، یا په حساب ماشوم هم، د مو حق دغه نه واچې زه د جګړو د واجب د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شمه بل خور ته یا بل ولایت ته ځلته سپار چا واخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د مو په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې یارالوی شي، یا د ژوند هغه فرصتونه، د زده کړو فرصتونه، د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته ځي، د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه، اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه، لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې په ایټالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي، په دې هیڅ مې کار کړی، او دا ما ته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن په پانتون ته راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و، د زده کړو مثلا عملي معیارونه مثلا ټیټ و، د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیص کې مثلا نه راځي، مثلا نور ډېرې پیچلې ستونزې دي، یا مثلا افغانان چې بورسیه ترلاسه کړي زده کړې ته نه پاتې کېږي. دغه یو منفي تصور تکل شو په
ورسته، او دا څنګه بدلېدای شي؟
تکال سو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغای مو ورته وایي، یو واړه رڼا چې را پیدا شي، کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې، دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې. ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم، یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود، زه به ورتلم دوی سره مې ستړیمه شي کولې، دوی سره مې خبرې کولې، او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې، په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم، او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه، کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کاوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي، یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي، ذکاوت موږ ته را کړی، سترګې را کړي دي، او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دوه پنځونو کې زده کړه کوي، دوی پرمختګ کوي، مثلا ښه سیستمونه جوړوي، موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو؟ زه فکر کوم دا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله، زه په شوق باندې درس تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه. د ما سره بله لاره نه وه، د ما یو ورځنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم، زه باید خپله وړتیا وښایم. او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی، مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې ما چې په زړه د اویا شاوخوا محصلین وو، د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله. د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلود، ما په کې ډېره خواري وکړله. پله یا کې زه اوسېدلم، بس د شپې ته په وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم، د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې. بیا مې یو ښه پروژه وړاندې کړله، هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې. او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې، زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم، دغه د ما همسنفیانو نه پېژندلم، یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارتمنت ته راغلم، زه د یو بل ډول ښه راغلاس سره مخامخ شوم. دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم وه، مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ماته راغلل، وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې؟ د هغې یو ډېر پېچلی مضمون دی، د موږ ملګري او دوستان او یا همسنفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي. نو خبره کیسه ډېره اوږده ده، تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیم کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو، بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو. بیا آخرې ورځې کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي. او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم، یعنی ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي، دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس د افغانستان وو او د افغان وو. او زه فکر کوم دا انتشار کوي، دا د نړۍ هر ځای ته، هر پوهنتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې. او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي، هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي، زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي، دوی باید فقط وهڅول شي، نور دوی دا کار خپله کوي.
کور مودن د مرکې ورستې برخې ته رسیدلی یو. سمندر صاحب که لطفا په پای کې راته ووایاست چې دا اوس چیرته اوسیږئ او کار مو څه دی، له دې سره به بیا خپلې خبرې هم راونغاړو.
ډېره مننه تکل صاحب، زه فعلا په سویس هېواد کې اوسېږم. تېر کال مې ماستري په جرمني کې ختمه شوه، بیا سویس ته راغلم. دلته مې لومړی د دریو میاشتو دپاره د خپلو هېوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله. او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم، ژبه مې زده کوله، ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کېږي تکل صاحب چې زه د سرې میاشتې یا سور سلی په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري، د پروژې د مدیریت په برخه کې زه دوی سره اوس همکاري کوم. نو د قرارداد مې تقریبا یو کال شاوخوا دی او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ نه مې نه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هېواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډېرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرانسو کې ډېر کښېنم دلته، د دې په وجه باندې چې دغه زه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډیره افغان ځوان رحیم الله سمندر وچې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
ساده پنګ روشن څنګه ساده پنګ روشن څنګه ساده پنګړو ژوندۍ هر سهار وسلوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو ژوندۍ ساده پنګړو ژوندۍ هر سهار وسلوي پزړ کې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑ کی میت منی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھن چھن